دا مشال رادیو ده د نن ورځې اخري خبری غړې کې ساسو قربا ګل ایاز هم ستړي مشي وخت د مازیګر 15 بجې دي په خبرونه کې د پاکستان لخوا د افغان طالبانو مهم قومندان مولا عبدالغنی برادر د خوش کولو حتمی پریکړې له افغانستان سره د همکارۍ په ټول ګوندیز کانفرنس د عوامي نشتل ګوند لخوا د نیوکو په کراچۍ ښار کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پاکستان کې د مختلفو وسلوالو ډلو او د قبایلي سیمو د استادانو د ستونزو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو منور شاته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
اول د خبرونو سرټ کې پاکستان یو وار بیا ویلي د افغان طالبانو دویم مشر ملا برادر به د جیل نه خلاص کړي د افغانستان په کندوز خار کې د هیواد انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي په ډز وجل شوې ده او روسوي د شام رژیم ورته نوي مواد ورکړي چې خای دغه هیواد کې د کیمیاوي حملو تر شا د باغیانو لاس ده او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا ټینګار کړی دی چې د طالبانو په خوانی دویم مشر ملا عبدالغنی برادر به خوشی کړي نواز شریف ترکیه ته د خپل درې ورځنی سفر پر مهال پرون په انقره کې خبریالانو ته وویل چې هغه 13 میاشت د افغان ولسمشر حامد کرزی سره په اسلام آباد کې د ملا برادر په خوشی کولو سلا شوی وو خو نواز شریف ویل چې د ملا برادر د خوشی کېدو د نویت په اړه به فیصله هغه وخت کوي چې د سپتمبر په لسمه پاکستان ته ستون شي افغانستان د سولې د بهیر د تیزولو لپاره د پاکستان نه په وار وار غوښتنه کړې چې ملا برادر او د طالبانو یو شمیر نور مشران دې د جیلونو نه خوشی کړي هلته د کراچۍ پولیس وایي چې تیر شپه یې د ځانګړو عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان د یو فعال غړي په ګډون درې تنه وجلې دي د پولیسو یو مشر چودري اسلم رسنیو ته ویلي چې دا کس حضرت علي نومیده او په سیمه کې د خلکو نه په قلنګ اخیستلو او نورو جرمونو تورن وو نوموړی وایي
دی وای دغل توسلوالو پر پولیسو ډزی کړي او د پولیسو لخوا په جوابي ډزو کې یو تن چې حضرت علي نومیدو په زخمی حالت کې پولیسو نیولې وو چې بیا یې روستو په هسپتال کې سا ورکړه د دوه و نور ملګری چې پکې قاری عبدالرحمن ملنګي او نور شامل وو په تیخته کې بریالي شوې دي
د حضرت علي ترڅنګ د دوه نور وجل شو کسانو د کورنۍ غړو تور لګولې ده چې دا کسان څو ورځې وړاندې امنیتي ادارو تختولي او اوس یې د پولیس سره په جالي مقابله کې وجل شوې دي د بلوچستان د امنیت او د برکو کسانو په اړه د سپریم کورټ غونډه نن بیا کوټه کې وشوه چیف جسټس افتخار محمد چودري د تیر ورځ دا ورېدنې پر مهال ویلي وو چې د برکو کسانو په معاملہ کې به هیڅ سمجوته و نه کړي د چیف جسټس په مشرۍ کې درې رکنی جرګې د ګلپورس چارواکو ته امر ورکړی وو چې په یو شپه ته کیسونو کې ورک کسان دې د نه یعنی پرون ورځ عدالت ته وړاندې کړي خو هغه یو کس هم وړاندې نه کړی شو په دې کیس کې وفاقي استاذي اډیشنل اټارني جنرال شاخاور عدالت ته خواست کړی وو چې حکومت ته دې نور مهلت ورکړي خو عدالت یوازې ترنن یعنی چهارشنبه پورې وخت ورکړی دی چیف جسټس افتخار محمد چودري نن د اورېدنې په سر کې پوښتنه وکړه چې ډاکټر مناف ترین څه ډول د کوټې د ښار د دومره مهمې سیمې نه وتښتول شو پولیسو په وضاحت کې ویلي چې دوی هڅه کړې او څو ځای چاپې هم وهلي خو د هغه په پیدا کولو کې نه دي بریالي شوي د بلوچستان د پښتون میشتې سیمې پرشین سره تعلق لرونکي د زړونو مشهور ډاکټر مناف ترین تیر شپه لس بجې په داسې حال کې نامعلومو وسلوالو تښتولې چې له کاره وروسته کور ته روان وو بلخوا د کوټي خار په ډبل روډ نن د غرمې نه وړاندې نه معلومه وسلوالو دوه تنه وجلې دي پولیس وایي چې وجل شوی دواړه کسان د هزاره قبیله سره تعلق لرونکي شیعګان دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان په کندوز خار کې د هیواد د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي په ډز وجل شوې ده نن د کندوز ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر امان الله په موټر سایکل سورو دوا وسلوالو په ډز اوښته چې لږ ساعت پاسې په هسپتال کې صبر کړه د ځایي پولیسو مشر عباد الله تلوار ویلي امان الله به اکثر په خار کې د محافظانو نه بغیر ګرځیده حالانکه دوی ورته سوباره د محافظانو ورکولو پیشکش کړي وو تر دې دمه چې هم د دې وجنې پلا په غاړه نه اخیسته خو د کندوز ولایت په زیاتره برخو کې طالبان فعال دي د نیټو مشر اندرس فوګ راسموسن وایي د راتلونکي کال تر پایه به افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد مکمل ذمواري په غاړه واخلي. راسموسن دا څرګندونې د پرون په برسلز کې د قرغیزستان د ولسمشر الماس بیگ اتمبایوف سره په ملاقات کې وکړې. راسموسن وویل افغانستان د نشه یي او ممنوعه توکو د سمګلینګ د مسلې سره هم مخ دی او د دې د مخنیوي لپاره هم د افغان ځواکونو ته تربیت ورکړل شوی دی. د روس نائب وزیر خارجه سرګی رایبکوف وایي د شام رژیم روس ته نوي مواد ورکړي چې په مبینه توګه خای د دمشق سره نږدې په 28 اگست کې میای بریټ کې باغیان ککړ دی. رایبکوف د شام د وزیر خارجه ولید المعلم سره په دمشق کې د خبرو تر ورسته خبري اعلان وویل. روس د دغه کیمیاي بریډونو په اړه د ملګرو ملتونو ریپورت مایوسه کړی دی. نوموړي دغه ریپورت د تعصب او سیاسي اثر لاندې یو ورخیزه ګرځولې. غربی هوادونو وای دا ریپورت ثابتوي چې د کیمیایي حملو شاته د شام رژیم لاس دی. بلخو د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د 15 مستقل غړو هوادونو استازي په نیویارک کې د امریکا او روس په هغه قرارداد سره غږیدل دي چې په یو کال کې دننه د شام کیمیایي وسلې ختم کړي. په عراق کې د یو شمیر بمی چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوی دي. دغه خونړۍ حمله پرون ماښام په بغداد کې وشوې. امنیتي چارواکو ویلي چې د بغداد په مرکزی سیمو او بازارونو کې په حملو کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوی او 8 نور جوړل شوی دي. تر دې دمه پر روان کال کې په عراق کې تر 100 زرو زیات کسان وژل شوی دي. او بل خبردار چې په مصر کې امنیتي چارواکو د اخوان المسلمین ویاند نیولې ده. جهاد الحداد پرون د قاهره په شمال ختیځ کې په یو کور د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو. مصر کې اخوان المسلمین ملاتړي د 100 میاشتو راهیسې احتجاج کوي. جهاد الحداد د سماجی رابطو په ذریعہ د مصر د حکومت خلاف ډیر فعالیتونه روان کړي وو او هم یې تل د انګریزي ژبې د رسنیو سره خبرې کولې. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. پاکستان وایي چې د افغان طالبانو مهم قومندان مولا عبدالغنی برادر د خوشی کولو حتمی پریکړه به سبا کوي. د مولا برادر خوشی کېدل څومره مهم دي؟
که څه هم درې کاله بهر پاتې شو چې هغه سره رابطه کې کمزوري شوي هم دي، خو بیا هم په تاریخ طالبان کې د هغه یو اهمیت شته، د هغه یو رول پاتې شوی دی.
د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې هیله لري تر 2014 کال وروسته به د افغانستان گاونډي هیوادونه په دغه هیواد کې لاسوهنه ونه کړي. عوامي نېشنل ګوند وایي چې حکومت د ټول ګوندیز کانفرنس په اعلامیه سیاسي ګوندونه په اعتماد کې نه دی اخیستي، خو کارپو سمی یوسفزی وایي چې حکومت او وسلوال طالبان دواړه خبرو ته اړتیا لري.
یاوزاب خیال بوس پاکستانی طالبان هم د جګړو نستلی شوی دی، دوی هم خراز خپل شوی دی، مشکلات لیدلې دي، لیدران وجل شوی دی، دوی هم شاید وګوري چې د جګړو نه لاس واخلي.
د قبایلی سیمې استادان شکایت کوي چې د حکومتي داوو باوجود د دوی نوکریانې نه دی پخې شوی.
تقریبا بیا مېش نه زیات ټیم وته ته فرانت نه د فایل راغله پټه سیکریټ ته، نو امید چې نیکست ویک پر بلټر واپس راشي چې فرانت نه پټه سیکریټ ته.
په قبایلی سیمو کې د بدامنۍ او فوجي عملیاتو په تعلیم سمرا اثر غورځولې دي.
پوفاټا کې یدغه ملیټنسي نه څومره اني کې مور دن 60,000 سټوډنټس کلنا چې دا کوم سټوډنټس دي سپیشلی سکول ګوينګ او دا فرست سیکنډ ایئر والا دای کالج ته نشیتللې.
د دې ترڅنګ تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو، تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخیری خبری غړی ته غوږی. د دې خبری غړی لومړی رپورت: پاکستان وایي د افغان طالبانو یو مهم مشر مولا عبدالغنی برادر د خوشی کولو حتمی پریکړه به سبا د زیارت پروس کوي. د خبره د پاکستان وزیر اعظم بیا محمد نواز شریف د ترکیه په سفر کې کړی ده. کارپوهان وایي چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د مولا برادر خوشی کول ډیر اهمیت لري. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي چې د افغان طالبانو مهم قومندان مولا عبدالغنی برادر د خوشی کولو فیصله به سبا د ترکیه د سفر وروسته کوي. نواز شریف چې دا وخت د ترکیه په درې ورځنی سفر دی، په انقره کې خبر اعلان ته ویلي چې د مولا عبدالغنی برادر د خوشی کولو فیصله د افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان ته د سفر په وخت کې کړی و. د دې په وینا د سپتمبر په 19 نیټه به د مولا عبدالغنی برادر د خوشی کولو پریکړه کوي. د دې نوړان د پاکستان د خبره په ډاګه کړی و که څه هم د مولا عبدالغنی برادر د خوشی کولو فیصله کړي، خو افغان حکومت ته به نسپاري. ځینې سرچینې دا خبر هم کوي چې کېدی شي مولا برادر ترکیه او یا سعودي عرب ته حواله کړي شي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وای چې د افغان پخلاینی بهیر لپاره د ملا برادر خوشی کول ډیر زیات اهمیت لري.
ملا برادر د طالبانو تاریخ چې دا غي په هغه بنیادګرو کې شامل دي، دا غي په موسسینو کې شامل دي، جوړونو کې شامل دي. نو په دې وجه باندې او بلدار چې د ملا عمر سره دبدار چې رشتہ هم شته، دا غزا تی دوست هم دی، د وړکو د ډیر مودې راسي دوست هم دي. نو په دې وجه هم دا غي اهمیت ته چې هغه کسو هم درې کاله بهر پاتې شو، تقریبا درې کاله جیل کې پاتې شو، هغه سره رابطه کې کمزوري شوی هم دي، خو بیا هم په تاریخ طالبان کې دا غي یو اهمیت شته، دا غي یو رول پاتې شوی دی. نو دې لپاره زما په خیال باندې دا غي اهمیت خو ډیر زیات دی.
کارپو ایمل خټک زیاته کړ چې پاکستان دا کوشش کوي چې ملا برادر افغان حکومت ته ونسپاري، ځکه چې دوی افغان طالبان خپه کول نه غواړي.
ما ته نه ښکاري چې پاکستان به ملا برادر کې خوشی کوي. آیا خوشی کړی دی که یا خوشی کوي به، نو هغه به افغانستان ته حواله کړي، ځکه چې هغه نه غواړي. تاسو پورې چې زما معلومات دي، نو پاکستان کې چې کوم پالیسي جوړونکي ادارې دي، هغه دا نه غواړي چې هغه ملا برادر چې دی نو افغان حکومت ته یا امریکې ته حواله کړي، ځکه چې دې سره طالبان دا غی نور هم خپشی. ولی چې طالبان دا مخ کې نه دا ملا برادر په پاکستان کې په گرفتاری باندې خوشحال نو، هغه به پوره کوشش داوی چې هغه خوشی کی. او مونږه دا اوریدلی دي چې ملا برادر دا فایز ظاهر کړی چې هغه دا خوشی کې دوه نفس چې لینو عمره ته تک اراده لري، زیات تر امکان دا چې سعودي ته لاړ.
یاد دی چې دا پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف او د ترکیې وزیر اعظم طیب اردوغان ترمنځ ملاقات کې د ملا برادر د خوشی کولو په اړه هم خبرې شوې وي. ملاقات روسو د ترکیه وزیر اعظم ویلی وو چې د امن لپاره د پاکستان، افغانستان او د ترکیه ترمنځ د تړون ضرورت دی چې منفي سرګرمیانی د لمنځه لاړ شي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. قدرمن اوردونکو، د پاکستان د وزیر اعظم بیا محمد نواز شریف د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې هیله لري چې تر 2014 کال وروسته به د افغانستان ګاونډي هیوادونه په دغه هیواد کې لاس وهنه ونه کړي. نوموړی وایي موږ په دې شرط په افغانستان کې د کومې ډلې مرسته ونه کړو چې هندوستان هم تر 2014 کال وروسته د کومې ډلې مرسته ونه کړي او د ځواک د رامنځته شوو خلا د ډکولو هڅه ونه کړي. نور حال په خبر څخه د خپل همکار زبی الله شفق په دې رپورت کې ورو.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي تمه لرو چې تر 2014 میلادي کال وروسته به د افغانستان ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي. نوموړي دا څرګندونې د پاکستان له یو شخصي تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړې. سرتاج عزیز وایي چې پاکستان د افغان ولسمشر حامد کرزي سفر ډیر مهم او په وینا یې چې افغان ولسمشر ته د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو افادیت اور په ګوته کړی دی. کرزي صاحب چې د اګست 26 نیټه پاکستان تراغله نو لاغه سره مو ډیره مهمه خبره وشبه. مونږ هغه ته ویل چې دلته خو بهرني خلک زی او راځي، لومړی انګریزان راغلل، بیا روسان راغلل او لاړل، اوس امریکان راغلي دي، دوی به هم لاړ شي. مونږ خو د ټولو مرده لپاره ګاونډیان یو او یو ځای اوسېږو. مونږ باید له یو بل سره ښه اړیکې ولرو. نو موړی زیاته کړه چې پاکستان به تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې په دې شرط لاسوهنه ونه کړي چې هندوستان هم په دغه هیواد کې د کومې ډلې ملاتړ او د ځواک د خلا ډکولو هڅه ونه کړي.
میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے یہی شرط ہے کہ اگر ہندوستان نے وہاں پہ کوشش کی پاور
ویکیوم کو سما پخیال سمنگ لپاره همدا شرط ہے کہ چیرته ہندوستان په افغانستان کې د زواک د خلا د ډکولو هڅه وکړه نو بیا ښکارا خبره ده چې موږ به هم هڅه کوو. خو زه هیله من يم چې بهرني قوتونه او د افغانستان ګاونډي هیوادونه به په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي او په 2014 میلادي کال کې چې د بهرني ځواکونو تر وتلو وروسته د زواک خلا رامنځته کیږي دا غي ډکولو هڅه به ونه کړي. افغانان دې پرې خودل شي چې خپل لار په خپل غوړه کړي. سرتاج عزیز همدارز ویل چې هیواد باید افغانستان د سولې له بهیر سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپو ډاکټر سید عالم مسعود له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرتاج عزیز د سرګندونو په اړه ویل چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او خپلواک پالیسی لري. دا هغه په وینا پاکستان له ډېر پخوا راهیسې افغانستان ته د ستراتیژیکي ژورتیا د پالیسۍ له مخې ګوري چې یو غلط فکر دی.
او دا پالیسی د نن نه ده، دا د 1900 نه ده چې کله بنگال دا شو نو د هغې نه روانه تر ننه پورې دا د سټریټیجیک ډیپ پالیسی لاندې د پاکستان خارجه پالیسی روانه ده. او دا به ګورو چې د افغان خپل ملي اردو د افغان ولس او بیا نړۍ
د یادونې وړ ده چې د پاکستان د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته سرتاج عزیز د افغانستان د خپل سفر په ترڅ کې له ولسمشر حامد کرزي او نورو جګپوړو افغان چارواکو سره کتلي وو او د سیمې په حالاتو او د افغانستان پر وضعیت ورسره مفصلې خبرې کړې وې.
خطرمن اردوونکو د عوامي نېشنل ګوند سېنټر حاج محمد عادل ویلي دي چې د حکومت په ټول ګوندیز کانفرنس په مسوده دوی په مجبورۍ لاسلیک کړی وو او دا چې تر اوسه د دې اعلامیه باندې عمل درآمد نه دی شوی او حکومت یو سیاسي ګوند هم په اعتماد کې نه دی اخیستی. د پاکستان سیاسي او سیمه ییز چارو تجزیه کاران په دې بیان ته څنګه ګوري؟ په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبریال سراج زهیر دا رپورټ جوړ کړی دی.
د سینټ د خارجه چارو کمیټې ویلي دي چې حکومت د آل پارټیز کانفرنس د اعلامیې په عمل درآمد باندې یو سیاسي ګوند هم په اعتماد کې نه دی اغسته. د سینټ د خارجه چارو کمیټې لخوا خپور شوی یو بیان کې ویلي شوی دي چې غونډه د تیرې نهې په ماخام اسلام آباد کې د عوام نېشنل ګوند د سینټر حاج عادل په مشرۍ کې وشوه. په دې موقع حاج عادل وویل چې دوی د آل پارټیز کانفرنس په مسوده لاسلیک په ډېره مجبوري کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې وسلوال طالبانو له وړاندې نه شرطونه کې خوري دي او دا چې د دوی یو شرط هم د منلو نه دی. کله چې مشال ریډیو د حاجی عادل د دې موقف په حق له سیاسي او سیمهیزو چارو تجزیه کارانو نو پوښتنه وکړه نو تجزیه کار پروفیسر خادم حسین وویل چې موږ تیر وختونو کې هم لیدلی دي چې سواد کې وسلوال طالبان د خپل وعدو نه پشا شوي دي. نو موري زیاته کړه
داسې ګوندونه چې هغه دې سره هم د دې ساتي کدا غي د خیال وي د شتګردای یا د تروریزم د دې ټول عمل نه بدی په خپل بچي صرف په دې چې دوی سره هم د دې لري نو زما خیال دا نه دی. زما خیال دا دی چې دا د سبزد او د سماج په زد جنگ دی او د څوک هم چې د سماج کې ادارتي جون غواړي او څوک هم چې د ریاست دستوري جون یا دستوري مفکوره غواړي دا ټول د پاره دا خبره ډیره لازمی ده. د سیاسي ګوندونو په حواله او د سیول سوسایټي د ګوندونو په حواله محققین او نظر لرونکو خلک سیاسي ګوندونه او د سیول سوسایټي چې کوم تنظیمونه دي هغه ټول ته په دې دوه سوالونو به هر حال غوړم په کار دي خپل واضح نقطه نظر مخې ته وړل په کار دي.
تذکر سمیر سبزی وایي چې هغه وخت بدل وو او دا وخت بدل دی. اوس حکومت هم او طالبان هم غواړي چې مذاکرات وشي.
نو هغه وخت چې پیپلز پارټي حکومت وو هم دومره زیات طالبانو ته کریډیټ نه ورکولو او په عین حال کې د پاکستان د فوز هم ډیر هغه راویه معلومه نه و چې پاکستان فوز لاین کوم یو دی دغه پالیسی صدا اوس د مسلم لیگ حکومت طالبانو سره مختلفو لارونو همدردی نیمشته دي یو بل سره نرم رویه هم لري. په ځواب خیال په کار دادی چې اوس خورا په احتیاط سره مخکې لاړ شي دا یو خاص آغاز وي. او ځواب خیال اوس پاکستانی طالبان هم د جګړو نستړي شوي دي. دوی هم خورا ځپل شوي دي. مشکلات یې لیدلې دي. لیډران یې وجل شوي دي. دوی هم شاید وغواړي چې د جګړو نه لاس واخلي.
د سینیټر حاجی عادل د بیان سره سم چې په دیر کې په پوځي افسر میجر جنرال ثناء الله باندې په حمله کې مولوی فضل الله ډلې کسان ککړ دي او په دغه سیمو کې یو وار بیا طالبانو خپل هلې ځلې شروع کړې دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کتر مړو دونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ستاسو پام یو بل رپورټ تر راګرځوم چې هم دی موضوع سره تړون لري. پاکستانی ورسپان ایکسپرس ټریبیون کې راغلی چې په پاکستان کې وسلوال طالبان خپه خکاره عام خلک او ولس وجنی. خود دغه هیواد سیاسي مشرتابه او د ټولنې اکسیدتی طبقه د مجرمانو د دغه ډلې او قاتلانو نامه نشي خسته. د دې مقالې غټ کی مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون په خپل نننې غړن کې د لیکونکو ضیاءالدین یو مقاله خبره کړې ده. د لیکي موږ ټول له پکار دي چې اوس د طالبانو د ارادو او دغه وسلوالي ډلې د بدنیتۍ نه سترګې پټول بند کړو. په پاکستان کې اکثره خلک د طالبانو دغه ګینګ د مجرمانو یو ډله نه ګڼي، بلکې دوی ته د یوې داسې سیاسي نظریې د پلوي ډلې په توګه ګوري، کوم نظریه چې په ټول پاکستان کې یو عمومي اسلامي نظریه ده. ضیاءالدین مخکې لیکي چې دغه مفکوره په اصلاحي نور هم پیاوړې شوه کله چې دروان کال د مئی په میاشت کې د پارلماني ټاکنو په نتیجه کې په پنجاب او مرکز کې مسلم لیگ واک کې راغلو او په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان تحریک انصاف ګوند حکومت جوړ کړو او بیا نور تقویت ورته تیرونه د ټول ګوندیزي سیاسي غونډې لخوا جاری کړل شوی اعلامیه ورکړو. د لیکوال په خبره ځکه خو په بر دیر کې د پاکستانی طالبانو لخوا د پاکستانی پوز د یو جرنیل او کرنیل په شمول د یو سرتیری د وژنې ورستو د دفاع پاکستان کونسل حافظ سعید چاپلارو کوسو کې په احتجاجي مظاهرو ونلیدو. مقاله کې راغلی چې دغه لوړپوړو پودی مشرانو د وژنې نه پس د ډیرو خواو لخوا یوازې په لفظي غندنې اکتفا شوې ده. خو جا هم د هغو پاکستانی طالبانو نوم وانه خستو چا چې دغه پوځیانو د وژنې پړخه په ښکاره واغسته او نه د دغو ذمہوارو پر ضد د سختې کاروایی غوښتنه وکړه. ضیاءالدین مخکلی کې چې هم په دغه ورځ کله چې دغه پوځیان ووجل، طالبانو نه یوازې د حکومت په کېد کې د خپل ملګرو د خوشی کولو غوښتنه وکړه، بلکې د قبایلي سیمو نه د پاکستانی پوځي دستو د ستنولو خبره هم تکرار کړه. او زیاته کړې ده چې که حکومت غواړي چې د جوړجاړۍ د خبرو لپاره ماحول سازګار کړي نو په دې وختونو دې زرتر در عمل وکړي. ضیاءالدین د دې مقالې په پای کې لیکي چې موږ ټولو پاکستانیانو له پکار دي چې د طالبانو د دې کړنو نه سترګې پټول پرېږدو او په رښتونې معنو کې د دوی پر ضد یو خوله شو.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجې
تاندې هلی
په پاو کم دو بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په درېنی می بجې
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجې
د سندرو امیل
په سلورنی می بجې
د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې د امنیتي سرتیرو لخوا هدفي عملیات دوام لري. چارواکي به تیر شپه امنیتي ادارو د دغه ښار له بیلابیلو برخو څخه د دریشتونه د شلو نه زیات مشکوک کسان نیولي دي. دغه راز د پولیسو سره په مقابله کې د وسلوالو طالبانو د یو غړي په ګډون درې کسان وژل شوي دي. نور تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمی راکوي.
د کراچۍ پولیس وایي تیر شپه یې د ښار په منګوپیر سیمه کې د وسلوالو سره په مقابله کې یو تن وجل دی. د سی ای ډی پولیسو چارواکي چودري اسلم رسنیو ته ویلي دي وجل شوی تن د کالادم تحریکی طالبان پاکستان ډلې مخکخ غړی وو. دی وایي دغلته وسلوالو پر پولیسو ډزې کړي او د پولیسو لخوا په جوابي ډزو کې یو تن چې حضرت علي نومېدو په زخمي حالت کې پولیسو نیولی وو چې بیا یې وروستو په هسپتال کې سا ورکړه. د دو و نور ملګري چې پکې قاری عبدالرحمن ملنګي او نور شامل وو په تیښته کې بریالي شوي دي. د دوی له ولقې څخه پولیسو ته یو کلشینکوف او نوره وسله په لاس ورغلې ده. د چودري اسلم په خبره وجل شوی تن د سیمې د خلکو څخه په قلنګ اخیستنه او یو شمیر نورو کیسونو کې پولیسو ته مطلوب وو. پولیس وایي تیره شپه د مشرب کالونۍ په سیمه کې امنیتي سرتیرو سره په مقابله کې دو نور کسان وجل شوي دي. د وجل شوو کسانو د کورنۍ غړو پر پولیسو تور لګولی دی چې دواړه کسان څو ورځې مخکې د امنیتي ادارو لخوا تښتول شوي وو او دوی تیره شپه په جالي پولیس مقابله کې وجل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات خان د یادې پیښې په اړه د پلټنو حکم کړی دی. بل لور ته د ښار په بیلابیلو برخو کې د رینجر ځواک د سرتیرو او پولیسو لخوا عملیات دوام لري. پولیس چارواکي وایي تیره شپه په دغو عملیاتو کې د ښار له پیرآباد، اورنګي ټاون، بلدیا ټاون او نورو برخو څخه په جرمونو کې ککړ 43 مشکوک کسان امنیتي سرتیرو نیولي دي. دغه ورځ خواوشا یوه هفته مخکې د دوو پولیس سرتیرو د وژنې په تور نیول شوی د ایم کیو ایم ګوند رهنما ندیم هاشمی تیره شپه امنیتي ادارو خوشی کړی دی. یاد دی وی د ندیم هاشمی د نیولو وروستو په کراچۍ ښار کې بلوی زیاتې شوې وي او د پاکستان د غستر کاروباري او صنعتي ښار د یوې ورځې لپاره په مکمله توګه تړل شوی وو. د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د روانو هدفي عملیاتو ترڅنګ د تشدد پیښې هم روانې دي. پولیس چارواکي وایي د نهه پورس پورنګي ټاون کې نامعلومه وسلوالو د ایم کیو ایم ګوند سره تعلق لرونکي څلور کسان وژل دي. ایم کیو ایم ګوند په یاده پیښه د تشویش څرګندونه کړې ده. د یاد ګوند لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې له یوه پلوه د دوی د ګوند د غړو په ضد په کراچۍ ښار کې عملیات دوام لري او له بله پلوه په رڼا ورځ د دوی پلویان په نښه کیږي. خو د کراچۍ امنیتي چارواکي بیا وایي په ښار کې روان عملیات د کومې ځانګړې ډلې په ضد نه بلکې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
قدر من اوردن کو تاسو د مشال لړی خبرونه تا غوګ تازه خبر نم خبر کو چې د بلوچستان په ژوب ضلع کې د ډزو پیخه رامسته شوې ده. د دې پیخي تازه صورتحال واخلو د وخت موږ سره د کوټینا زمونږ همکار خدای نور ناصر د ټلیفون په کرخه. خدای نور ناصر ستړي مشي.
سلامونه او ډیر مننه ګلایا.
خدای نور درته و چې د پیخه په کوم ځای کې شوې ده او د مرګ ژوب لتا سر سي اطلاعاتي
مننه ګلایاز. د شوب تحصیل کمردم کاریز چې د پاکستان او افغانستان پر پوله پرته سیمه ده، دلته شیبه بلکې دوه درې ساعته مخکې د سرچینو په خبره باندې چې وسلوالو د افغانستان لخوا د پاکستان غاړې ته ډزې کړې دي، برید کړی دی چې په هغه کې د دینو سرچینو په خبره باندې چې 15 کنه وجل سوی چې پکې یو د لیویزو چارواکی دی او ورسره یو بل مېرمن یو شته پکې جبل سوی ده. دا د استخباراتو سرچینې دا ادعا کوي چې دا برید د افغانستان لخوا د افغانستان د ځواکونو لخوا وسو، خو آزادو سرچینو لا هم د دې تایید کړی نه دی چې دا برید کوونکي څوک وو. اول یې په دې خوا باندې د پاکستان په خوا باندې ډز وکړې چې په هغه کې د دې تایید کوي چې 15 تنه پکې وجل شوي، لکه مخکې چې ما وویل یو د لیویدو چارواکی دی او څلور قبایلان دي د یادې سیمې د کمدن کاریز او د ټولو مړي دا وخت د سیمې ته معنا کمدن کاریز ته راوړل شوي دي.
خو د نن اثر د دې پیښې په اړه تاسو چارواکو سره خبرې کړې دي او کنه؟ څنګه تاسو ویل چې د دواړو خواوو نه ادا وکیږي؟
بل بالکل، که ته هم چارواکي په دې باره کې څه نه وایي، خو د استخباراتو ځینو سرچینو مشاورنوم او ږغ مخترونو په شرط باندې دې تایید وکړ چې همدا پیش شوی او دا د کمدن کاریز په پرکۍ یو سیمه ده چې له کمدن کاریز سره په پوله باندې نږدې ده او هم هلته دغه پیش شوی دوی دا ادعا کوي چې ګواکې افغان ځواکونه د پاکستان غاړې ته راوښتي دي او دلته یې په قبایلیانو باندې برید کړی دي، په قبایلي وګړي یې برید کړی دي چې پکې د دوی په خبره یو لیویز او څلور قبایلي وګړي پکې وجل شوي، معنا ټول 15 تنه وجل شوي دي. خو البته د افغانستان لخوا لا هم تر اوسه پورې مشاله ډز نه دي ویل شوي چې هغوی په دې باره کې څه وایي چې دا برید همداسې دی که یا هم هغه بل څه وایي. تر اوسه پورې د هغې غاړې څه نه دي ویل شوي.
ډېره مننه خدای نور ناصر د تفصیلاتونه.
دا مشال ریډیو ده.
قدر منوردون کو تاسو د مشال لړی خبرونه ته وګورئ. ویل کیږي چې تور غر، کوهستان، بټاګرام، شانګلا او بردیر د پرمختګ په لحاظ د خبر پښتونخوا غریبي او روستو پاتې ضلع دي، خو دا ځل صوبایي حکومت پریکړه کړې ده چې په راتلونکي بجټ کې به د پرمختګ زیاته پنګه د ضلعو لپاره ایښودل کیږي. نور تفصیل له پیښوره د خالد خان په رپورټ کې ورو.
دا خیبر پختونخوا سینئر او د خزانه وزیر سراج الحق ویلی دی چې راتلونکو مالی کال کې به د صوبې لری پرتی او رستو پاتې سیمو ته د غربت په بنیاد د پرمختګ لپاره زیاته پنګ ورکول شي چې دغه ځای د خلکو د ژوند معیار ښه او دوی ته د سکول، اسپیټال او سړک اسانتیاګانې ورکړي شي. د نه په ماخام صوبایي اسمبلی کې د یو پښتنې په جواب کې د خزانه صوبایي وزیر اوایل چې تیر حکومتونو د صوبې لوی خارونو او ضلعو ته د پرمختګ زیاته پنګه ایخو دی وا او پسمانده او لری پرتی سیمه په دیکله نظر انداز کړی وي. د زیاته کړه چې د وفاقي حکومت په شان دا ځل به په خیبر پښتونخوا کې هم د غربت او پسماندګۍ په بنیاد ځینې ضلعو ته زیاته پنګه ورکول شي.
ما خیال له مونږ ته په کریټیری باندې په مېرټ باندې دا د حساب په بنیاد باندې فیصله وکړې. موږ روان فاینانشل چې کوم تقسیم دی هغه به ان شاء الله څنګه په مرکز کې نېشنل فاینانس کمیشن په بنیاد فیصله شوي دي او پاکې غربت فوکس شوی دی، په هغې کې پسماندګي فوکس شوې ده. زمونږ به هم په روان فاینانشل ایئر کې دا کوشش چې د وسایلو تقسیم موږ د غربت او د پسماندګۍ په بنیاد باندې وکړي چې دا ټوله سبه موږ یو دی ورته راوړي.
دا پښتونخوا سینئر وزیر سراج الحق زیاته کړه چې د یو سروې مطابق دا تورغر، بټاګرام او کوهستان د خلکو د یوې ورځې اوسطن ګټه په اسلام آباد کې د شتمن یو کورنۍ د ماشوم د چاکلیټ د خرچې برابر ده او د دوی حکومت غواړي چې راتلونکي بجټ کې د صوبې پسمانده ضلعو لپاره زیاده پنګه کیږدي.
زندگی اور پسے بٹ گرام زندگی اور پسے شانگا زندہ اور پسے بیا بلوالا دس یقین و کئی چپ تو دنیا کی چاہتا ہے ویدہ جی من اندل تسوک تیار نہیں خود امنگا پدر سبلو کے فی کس یومیہ اور سطن آمدنی سردہ صرف 27 روپے دے 27 روپے اور چکم زمان سٹھ لیریا دی نو آلتا کم زمانگا اگر فی کس اور سطن یومیہ آمدنی اگر 47 روپے دا یعنی چې په اسلام آباد کې او ماشوم ته ورځې چاکلیټ خوري هغه چاکلیټ زمونږ په دې دریو سلو کې دا دوره دی او سطن آمدنی ده.
دا تورغر نه د جمعیت العلماء اسلام په ټیکټ منتخب شوی زرین ګل خان د اسمبلی په فلور دغه خبر اوچته کړه چې تیر حکومت تورغر ته خو د ضلع حیثیت ورکړیو، خو د بدقسمتۍ نه سرکاري نوکرو باندې ځایي خلکو په ځای د بهر نه خلک برتی شوي دي. د دې په جواب کې هغه ته وویل شو چې د تورغر د خلکو تعلیمي معیار ډیر کم او نو ځکه د نورو ضلعو خلک د تعلیم، صحت او د پولیس محکمو کې برتی شوي دي. خو بیا زرین ګل مشال ریډیو ته وویل چې چری حکومت د تورغر او نور پسمنده ضلعو د خلکو د ژوند معیار ښه کول غواړي، نو سرکاري نوکرو کې دې د برتۍ دپاره د تعلیم شرط کم کړي او دوی دې په دغه پوسټونو برتۍ کړي شي.
چکم وقت کی ضلع جوڑ شوان زمنگ دادا ہو چہرہ تھا اس طبع پر تعلیم کے پر صحت کے کمیونیکیشن کے پر روزگار کے بمنگ مواقع درکو اس آگا برتی کی گی پمنگ مانے پولیس چلے آگا کوستان میں راجی استاذان چی برتی کی گی استاذان نے آگا رہا شانگل بنے لگا ناراضی
کله مړه درکو د پیښونه د مشال اډیو خبريال خالد خان چې رپورټ یې تاسو ته وړاندې کولو وخت د مازیګر 15 بجې شوې دي. د منور شان د خبرونو لنډي زور
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف یو وار بیا ټینګار کړی دی چې د افغان طالبانو پخوانی دویب مشر ملا عبدالغنی برادر به خوشی کړي. نواز شریف ترکی ته د خپل رسمي سفر پر مهال پرون په انقره کې خبریالانو ته وویل چې هغه 13 میاشت د افغان ولسمشر حامد کرزی سره په اسلام آباد کې د ملا برادر په خوشی کولو سلا شوی وو. د کراچی پولیس وایي 13 شپې د ځانګړو عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان د یو فعال غړي په ګډون درې تنه وجلی دي. د پولیسو یو مشر چودري اسلم رسنیو ته ویلي چې دا کس حضرت علي نومیده او په سیمه کې د خلکو نه په قلنګ اخیستلو او نورو جرمونو کې تورن وو. د بلوچستان د امنیت او د ورکو کسانو په اړه د سپریم کورټ غونډه نن په کوټه کې وشوه. چیف جسټس افتخار محمد چودري د تیرې ورځې د اورېدنې پر مهال وویل چې د ورکو کسانو په معامله کې به هیڅ سمجوتا ونه کړي. د کوټه ښار په ډبل روډ نن د غرمې نه وړاندې نامعلومه وسلوالو دوه تنه وجدي دي. پولیس وایي چې وجل شوي دواړه کسان د هزاره قبیلې سره تعلق لرونکي شیعګان دي. د افغانستان په کندوز ښار کې د هیواد د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکی په ډزو وجل شوی. نن د کندوز ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر امان الله په موټر سایکل سورو دوه وسلوالو په ډزو وویشته چې لږ ساعت پاس یې په هسپتال کې سا ورکړه. د نیټو مشر اندرس فوګراس موسین ویلی د راتلونکي کال تر پایه به افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد مکمل ذمواری په غاړه واخلي. راس موسین دا څرګندونې د پرون په برسلز کې د قرغیزستان د ولسمشر سره د ملاقات پر مهال کړې دي. د روس نائب وزیر خارجه سرګی رایبوکوف وایي د شام رژیم روس ته نوي مواد ورکړي چې په مبینه توګه ښایي د دمشق سره نږدې په 28 اگست کیمیایي برید کې باغیان ککړ دي.
قدمونو درکو اوس وخت شوه د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنی. دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي رابع اکرم خان د غلوست دي او غټی کې په دې رپورت کې برابرې کړې.
مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې ارمی چیف جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي دي چې پاکستان پوز به د وسلوالو په ضد په هر قیمت جنگ کوي، خو امن ته موقع ورکول پکار ده او وسلوال دې د دې ناجیزه فائدہ نه چتوي. ادارې مخ کې لیکي چې د پاکستان پوز مشر اوس هم د سیاسي عمل حمایت او امن ته د موقع ورکولو رسمي خبره کړې ده. خو داسې لګي چې پوزي مشر ولې ته د دې خبرې اندازې ده چې وسلوالو خلاف د طاقت استعمال بغیر سنور لار نشته. خو د یو منظم پوز ذمہواری د سیاسي فیصلو پابندي وي چې پاکستان پوز یې پوره کوي. ادارې زیاتوي چې وسلوالو له بهتره داوي چې اغوی دي حکومت او پوز ته د لارښودلو رویه پرېږدي او سیاسي او پوز مشورولې له اړخه کمه د صبر مظاهره کیږي، نو دا غي نه فائدې او چتول پکار ده. ادارې وړاندې لیکي چې کو قتل شي نو د پاکستان حکومت له اړخه درې دیش طالبان پرې خودل شوی دي او تمه ده چې مولا برادر به هم خوشی کړی شي، نو د طالبانو نه د خپ بدلا په بده ورکول امید نشي کېدی. ادارې وایي چې کم پیخې مخې ته روان دي، نو د دې په شاهغه عناصر کېدی شي کم چې د مل خلاف سازشونو کې مصروف دي. ادارې اخیره کې لیکي چې واقعي طالبان مذاکرات له مخلص دي. د سوراندیز چې نه صرف حکومت نه بلکې خپل اغوی طرف نه هم راغلي دي، نو معاملات به په سنجیده توګه مخ په وړاندې بوتلل وي او کدا سمونه شونه چې کم هم صورت حال وي هغه به چاله هم خنوي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې ملک ته د وخت د بجلی کم شدید بحران مخه ده، نو دا غي نه یو طرف ته کارخانه او فیکټریانی بنديږي او بیروزګاری کې اضافه کیږي، نو بل طرف ته اولس جن هم متاثرېږي. ادارې وایي په دې حالات تو قابو موندل لپاره حکومت واسا ډیم او دیامیر باشا غوندې لوی ډیمونو باندې خصوصي توجه ورکوي. خدا منسوبې سرته رسول لپاره حکومت ته مشکلات مخې ته دي. ادارې زیاتوي چې پاکستان، افغانستان، تاجکستان او قرغیزستان د بجلی په یو منسوبې لاسلیک کړی دی کوم چې ملک د بجلی بحران کمولې شي او د دې په مکملېدو به په معاشي حل زرو مثبت اثرات وي. ادارې وایي چې په تر سیرا کې د کولې کمی ذخیره موجود دي، نو د ډاکټر سمر مبارک مند په وینا چې کدی نه فائدہ اوچته کړې شو، نو دینه به نه صرف زمونږ د بجلی ضرورت پوره شي، بلکې بجلی به مونږ هم برآمد کولای شو. ادارې لیکي چې که زمونږ اعلی چارواکي، عالمی بینک او نور مالیاتي ادارو نه د تر سیرا کوئلې وسایلو په حق له مدد ترلاسه کړي، نو د بجلی بحران کامیابۍ سره ختمېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورسپانه ایکسپریس ټریبیون لیکي د مرکزی او جنوبی ایشیا څلور غړي هیوادونه د توانایي په یو پروجیکټ سره شوې دي. بلخوا د اوپن ډیموکراسي په نامه یو ویبپاڼه په افغانستان کې د اپم پرکاش د ملګرو ملتونو یو رپورت خپور کړی دی. اسرار عالم مومن دغه دواړو مقالو غټکی وړاندې کوي.
ورسپانه ایکسپریس ټریبیون لیکي د مرکزی او جنوبی ایشیا څلور هیوادونه د توانایي پر یو پروجیکټ سره شوې دي. کوم چې خای دوی بار دې جوګوي چې روان کال د توانایي د پرمختیا پر کار لاس پوري کړي. په دې لړ کې د حکومتونو خپلمنځي کونسل په نامه یو قرارداد هم لاسلیک شو. د مرکزی ایشیا او جنوبی ایشیا د بجلی لیګد او تجارت پروجیکټ لپاره د حکومتونو خپلمنځي کونسل غونډې کوربتو پاکستان کوو. د دې کونسل غړو هیوادونو پاکستان، افغانستان، قرغیزستان او تاجکستان د یاد قرارداد لاسلیک کولو سره وخودله چې دوی دغه تاریخي پروجیکټ ته ژمن دي. د دې قرارداد لمخې شاوخوا د یو ارب ډالرو سرمایه کاری به کولای شي چې دا رنګ د اوبونه د پیدا کېدونکو بجلی په مستقیم ډول تجارت لپاره حالات برابر کړل شي. که یو خوا به له دې سره د بجلی درآمد کوونکو هیوادونو د بجلی ضرورت پوره شي، نو بل خوا به ورسره د برآمد کوونکو هیوادونو آمدن زیات شي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د یادې پروژې سره به کېدای شي په ګرمۍ کې تر ډېره حده د دوی ضرورت پوره شي او دارنګ په ګران خرڅ پیدا کېدونکو بجلی باندې به د دوی تکیه کم شي. بلخوا د تاجکستان او قرغیزستان استازو د دې پروژې هرکلی کړی او دوی پر دې عقیده دي چې له دې پروژې سره به د توانایي په سکتور کې دوی ته ډېر آمدن وشي چې ورسره به دوی د دې جوګه شي چې پر دغه رقم د ژمي په موسم کې نوره بجلی پیدا کړي. بلخوا د اوپن ډیموکراسۍ په نامه یوې ویبپاڼې په افغانستان کې د بنګو پرکاش د ملګرو ملتونو یو رپورت خپور کړی چې پکې راغلی دی په افغانستان کې د افیمو کر مخ په زیاتېدو دی او دا وخت د 2008 کال په څیر لوړې سطحې ته رسېدلی دی. تر ټولو زیات پیداوار د هیواد له جنوبه او غربه راځي، خو په خاصه توګه کندهار، هلمند او فرا ولایتونو کې د افیمو کاشت زیات کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو مخنیوي دفتر یو چارواکی وایي په دې هیواد کې د افیمو کاشت د ریکارډ سطحې ته په لوړېدو دی. په دې هیواد کې د بنګو پیداوار په 2012 کال کې 16000 ټنو ته رسیدلې وو، کوم چې د 2011 کال په پرتله 8% زیات وو. کروندګر له یو هکړ ازمکه شاوخوا شپږ نیم زره ډالر بنګ خرڅوي، کوم چې له افیمو زیات رقم جوړوي. خو بیا هم د افیمو فصل تر ټولو مهم ګڼل کیږي او همدغه وجه ده چې د هیواد په شاوخوا 1,45,000 هکړ ازمکه باندې افیوم او یوازې په 10,000 هکړ ازمکه باندې بنګ کرل کیږي. یا دواړه فصلونه په هغه سیمو کې کرل کیږي چرته چې طالبان زیات کنټرول لري. ویبپاڼه لیکي خصوصا په افغانستان کې او عموما په نړیواله کچه د نشه توکو ضد جنگ په مکمله توګه ناکامه دی. همداراز کله چې امریکا افغانستان ته راغله، نو هغه وخت په دې هیواد کې د افیمو کلنې پیداوار 3,400 ټنه وو، نو له هغه وخت راهیسې په دې کې کمی نه دی راغلی، بلکې په 2008 کال کې دغه شمېره 5,000 ټنه ته او په 2008 او 2011 کال کې 6,000 ټنو ته رسیدلې وه.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
لا پاکستان خبرودونکو، انګریزي ورسپانه ډاون لیکي د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو لوري ځندېدلې ده، خو که اسلام آباد غني چې دا منصوبه د انرژي بحران په ختمولو کې مرسته کولی شي، نو نړیوالو سره د اړیکو ته په کتو سره پر دې پروژه کار نور نه ځندوي. بشیر غوخت د مقاله غټکی درته دروروي.
دا نو رسپانه لیکي چې له ایران د 2 بلین ډالرو په لګښت ګیس منصوبه د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ یو چیلنج جوړ شوی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څه مود وړاندې څرګند کړه چې امریکا ورته ویلي که د ایران سره پر دې پروژه کار جاری وساتي، نو اقتصادي بندیزونه به پی ولګول شي. ورځپاڼه لیکي چې هندوستان هم د واشنگتن د فشار له وجې له دې پروژې لاس واخیست، خو په بدل کې د امریکا سره د انرژي په برخه کې تړونونه وکړل. له بلې خوا پاکستان له دې منصوبې لاس وانخیست او د انرژي د ضرورتونو لپاره یې ایران سره معاهده وکړې. تمه ده چې د دې منصوبې په ترڅ کې به ایران راتلونکی کال پاکستان ته ګیس ورکول شروع کړي. دا نو ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې پروژې له وجې به پر دوی نړیوالې پابندیانې ونه لګي، خو بیا هم اسلام آباد نه دی توانېدلی چې د خپلې برخې 1.1 کیلومتره پایپ لاین جوړ کړي. اوس پاکستان له ایران څخه غوښتي چې د پایپ لاین غځونې په درېیمه برخه لګښت چې 500 میلیونه ډالره کېږي سود کم کړي. لیکوال لیکي که څه هم دا د اسلام آباد حق دی چې له تهران څخه د دې پیسو او یا هم د ګیس د نرخ د کمولو غوښتنه وکړي او یا پی له سره مذاکراتو کې، خو باید چې د امریکا خو خطاب په انتظار کې دا قسمه خبرې د دې منصوبې د زنډولو طریقې ونه ګرځي. په مقاله کې راغلي چې د دې پروژې د افتتاح سم دستي وروسته ایران او پاکستان دواړو کې انتخابات کېدل، نو ځکه پی کېدای شي کار نه وي شوی. خو اوس چې دواړو ملکونو کې نوو حکومتونو کار شروع کړی، نو باید چې د دې پروژې په اړه مخ په وړاندې ګامونه واخیستل شي. دا نو ورځپاڼه وړاندې لیکي چې امریکا هم باید د پاکستان په ضرورتونو پوه شي او اسلام آباد تهران سره د دې منصوبې له عمل کولو راونه ګرځي. د لیکوال په وینا که واشنگتن د دې پروژې له مخالفته لاس واخلي، نو ایران ته به د اټومي وسلو په اړه د مذاکراتو په لړ کې یو مثبت پیغام ورکړي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی،
تاندې هلی
په پاو کم دو بجی،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجی،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی،
پښتانه په یوشتمه کې
په درینی می بجی،
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی،
د سندرو امیل
په سلور نیمه بجی.
قدمن اردوونکو د پاکستان حکومت او سیاسي ګوندونه په بیا بیا وای چې له وسلوالو ډلو سره خبرې ترې پکار دي، خو پښتنه داتې چې په پاکستان کې څومره وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي. زموږ همکار مجید بابر په خپل دی سیړنیز رپورت کې د دغې پښتنې د جواب لټولو هڅه کړې ده.
د مسلم لیگ نواز ګوند په مشرۍ کې د پاکستان مرکزی حکومت په اسلام آباد کې د روانې میاشتې په 9 نیټه په دغه هیواد کې د روانې ترهګرۍ د مخنیوي او د امن بشپړ کولو په مخه یو ټول ګوندیزه غونډه رابللې وه. دغه غونډه کې د دغه هیواد د مهمو سیاسي ګوندونو استادو سره سره د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د پوزي استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ظهیر الاسلام هم ګډون کړی و. د غونډې نه پس حکومت د یوې اعلامیې له لارې د ترهګرۍ پر ضد د یوې متفقه تګلارې اعلان وکړو. دغه اعلامیه له مخه حکومت او دغه هیواد سیاسي او پوځي مشرتابه په دغه هیواد کې فعال وسلوالو ډلو سره د خبرو اترو للارې د امن پراوستو اتفاق کړی دی. پښتنه دا ده چې په پاکستان کې څومره وسلوالې ډلې دي. د دې پښتنې په ځواب کې د پاکستان د کورنو چارو د وزارت ویان عمر حمید وای
دا تقریبا 25 کلادم وسلوالی ډلې دي چې دا مهال زموږ په فیرس کې دي. دغه کې درې داسې ډلې دي چې د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل د قراردادونو لاله کلادم ګرځول شوی دي، او نورې هغه دي چې د پاکستانی قوانینو لاله پرې بندیز لګول شوی دي.
خو په پیښور کې د دفاعي چارو کارپور رحیم الله یوسفزی بیا وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د شمیرې په اړه نه حکومت سره کوم دقیق معلومات شته او نه رسنو سره، او هر څوک د اندازو په بنیاد د دغو ډلو شمیره ښایي. رحیم الله یوسفزی زیاتوي
هم صحیح مکمل معلومات نشته څومره ډلې دلته کې خبر په ټول هغه چې کوم صوبایي حکومت کې پاکستان تحریک انصاف مشره کې دلته کې یو څو هفته مخکې د تحریک انصاف چې کوم مشر عمران خان او صوبایي حکومت له دلته کې چې کوم داخلو چارو وزارت ډپارټمنټ ته هغه یو قسم د بریفینګ معلومات ورکړي، او هغې دا وخت وخت ویلي چې دلته کې 15 پښتواله ډلې دي د قبایلي سیمو کې او خبر دفتر خوښ، او دا موږ کله نه کله ورو څوک وایي چې 50 دي، څوک وایي چې اویا دي، اتیا دي، څلو پورې هم ذکر شوی دی. خو دا د هر چا معلومات چې دي نو هغه صحیح نه دي
د رحیم الله یوسفزی د دې خبرې چې د پاکستانی وسلوالو ډلو د شمیرې په اړه ټولې حکومتي او غیر حکومتي دعوی کرنې دي، پخلی د دې نه هم کیږي چې په کراچۍ کې د جرمونو او ترهګریزو پیښو د پلټنو د یو حکومتي ادارې CID یو مشر مظهر مشواڼې د غشمیره داسې ښایي.
اس سے بینڈوں لگی ذریعہ جوڑ سی سپلنٹر گروپس لگے گا گروپ کی 24 کسان دی اگر جیسے کا گروپ ختم چنو ہے مات چار چار پانچ پانچ ٹولوں کے اندر جوڑ اور آلوں گا گرو چار پانچ گروپ اپا کراچے کے کار مختلف نمبر ون سیکٹیرین تراشا یہ داسی دی ایرے تشی اگیا نیبر کنٹریز دی کنا اگیا سو گروپ چلی گئی مونکے زون کا چی کم دینا دکی دی لشکر اور دی دلار کسان دا گروپ چلی دی سپر صحابہ دا راشین دا دکی چلی گئی ٹھیک ہو دا صدر آگا جی یو گروپ سیکٹیرین بلتا چلا چی طالبان یو دے ٹی ٹی پی محسوس یو دے ٹی ٹی پی سوات یو دے ٹی ٹی پی پنجابی طالبان یو دے ٹی ٹی پی پاکستان
دا چی دا دغو بیلا بیلو ڈلو سرا تڑاو لرون کی سمرا وسلوال چی دا محال پا پاکستان کی دا نامنو دا پیخود ترشال آس لری پا کراچے کی دا امریکی ورسپانی نیویورک ٹائم سرا کارکون کے خبریال زیو رحمان وائی کسو هم تر دا محال دا دغو وسلوالو دا کی کشمیرا ند معلوما خود وائی چی زنی امنیتی دارو دتا دا کشمیرا دا دریو زرونا تر سلور تر کسانو پوری خود لی دا د پاکستان د کورونو چارو د وزارت ویان عمر حمید زیاتوی چې د وسوالو ډلو سره د امن د خبرو اترو غیر رسمي بهیر تیرو څو ورځې پیل شوی دی.
مجید بابر چې تاسو ته په پاکستان کې د وسلوالو ډلو په اړه رپورت وړاندې کوو.
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
قدر من اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونی ته اغواکی په کابل سیم کې حکومت په 2011 کال کې 3.5 اډهاک لکچراران د یو کال لپاره د سیمو په مختلفو کالجونو کې مقرر کړی ول، خو تیر کال حکومت دغه استادانو د وظیفو موده کې د یو کال لپاره اضافه وکړه او اوس دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې نوکریان دي ورله پخې کړي چې خپل کار په صحیح توګه ترسره کړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
د فاټا 3.5 اډهاک لیکچرران وایي چې د وظیفې موده یې 13 ورځ پوره شوه خو حکومت تر دې دمه پاخه نه کړل. د 2011 کال ستمبر میاشت کې حکومت 168 زنانه او 190 نارینه په وو وانه ایجنسو او شپږ اف آرس کې د یو کال لپاره اډهاک لیکچرران مقرر کړل، خو تیر کال حکومت د دې لیکچرانو د وظیفې موده د روانې میاشتې 18 نیټې پورې وغځوله. د فاټا اډهاک لیکچرر اسوسیشن مشر امجد جانګیر وایي چې دویم کال یې هم پوره شو خو حکومت ورته تر دې دمه هیڅ یقین دهانی ور نه کړه چې وظیفو موده کې به اضافه وکړي او کنه. امجد جانګیر وایي چې دوه کاله یې د اډهاک لیکچرر په هیڅ خپل دنده تر سره کړه، نو حکومت له پکار دی چې اوس د نوکریانې پخې کړي.
13 مارچ 2013 کې خورشید شاه چې کوم فیډرل ډیویژن سب کمیټې چیرمن و، نو دغه یې فیصله وکړه په کیبینټ ډیویژن کې چې دا 1282 کسان چې کوم ون ایئر نه زیات ټایم پوره شوی دی، نو دغه کسان د ریګولر رایل شي. تقریبا 2 میاشت نه زیات ټایم ووتلی دی. سفران نه دا فایل راغلی فټا سیکریټ ته، نو امید ده چې نیکسټ ویک سره به لیټر واپس راشي سفران نه فټا سیکریټ ته.
مشال ریډیو شکل په فاټا سیکریټ کې د تعلیم څانګې ډایرکټر هاشم خان سره د اډهاک لیکچررز د مستقل کېدو په حق لرابطه وکړه. نو نوموړی وایي
زموږ چې کوم سانکشن یا ریګولر پوسټونه دي هغه اګینست موږ هغه په اډهاک باندې اخیستي وو، کنه مخکې ګورنمنټ هغه ولا ختم نه دي خیر کار کوي. دا اختیاري چا سره مرسته ده؟ دا به په اسمبلی کې هغه کېږي کله چې کلکري مخکې به زموږ په کې بي چې دا شي وو بیا موږ فټاکې موږ کړو، کنه خو هغه څنګه چې صوبایي حکومت به کده یو په اسمبلی کې ویک پراس کړو، کنه چې دا کمیټه اډهاک لیکچررز دي د ریپرزنټیشن لپاره.
د حکومتي اعداد شمار تر مخه په قبایلي سیمو کې د هلکانو او جینکو د تعلیم شرح 2% ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان فکر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
کاګي سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور یې ور ورکړې.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت یې ورته ورکړ.
خان شید مران دا و چې له بولانه تر چتراله دا با چې یو شي پښتو دي وي.
ملنګ جان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمند
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري.
تاسو د مشال رډي خبرونه ته غوږی. د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په رزمه کې د تعلیم د پرمختګ او اهمیت په لړ کې یو لاریون وشو چې پکې د سیمې استادانو، شاګردانو، مشرانو او دولتي چارواکو هم ګډون کړی وو. د دوی په ویرا چې په سیمه کې امن او تعلیم غواړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د مشال رادیو خبري الله کوي.
شمالي وزیرستان رزمه کې د تعلیم د پرمختګ په لړ کې یو خصوصي غونډه او رستا لس کیلومتره پر سړک لاریون یا واک وشو چې پکې د سکولونو، طالب علمانو، استادانو ترڅنګ د شوال رایفل او پولیټیکل انتظامی چارواکو هم ګډون وکړ. په دې موقع د سکولونو، استادانو او دولتي چارواکو شاګردانو ته د تعلیم ضرورت او اهمیت باندې خبرې هم وکړې. رزمک های سکول پرنسپل بهادر نواز په دې موقع وې د نن لاریون نه دوی ثابتول غواړي چې په سیمه کې تعلیم غواړي.
د ګورنمنت های سکول رزمک کیمپ د استوزونه او د ماشومونه چې کیما ریلی دو د تعلیم د پرمختګ د پورا چې 10 کیلومتر فایدل د رزمک په علاقې د میجو سفر دی. دغه ناز ټوله دنیا ته یعنی دا پیغام ورکاو او دا ثابتول غواړم چې میج تعلیم غواړي او میج امن غواړي په خپل وطن شي.
در از مکسیمه سماجی کارکون او مشر فدا محمدوی دوی غواړي چې د غلطا ټول سکولونه فعال شي او د بند سکولونو دروازې نور د زده کړو لپاره خلاص شي.
خپل مشمون دا والدین سکول تر ورلږي یمش دروازې شلا بچونو لپاره کولاو دي او ورسره چې کیم اوټ اف باونډری د کیمره بهر کیم سکولینه دي هغه د فنکشنل شي چې کیم بوت بنگل نظر پیش کوي یا مطلب هجر سیستم دا ختم شي پښه د بقاعده بجونتا تعلیم ورکړی شي او د ګورنمنټ امیش دا مطالبه ده چې د ملک 15 حصے شي سټوډنټون ته بجونتا کیم فیسیلټیز دي هغه د شمالي وزیرستان شي خصوصا پر ازمک شي هغه د ملاو شي.
په دغه موقع د شوال رایفل کمانډینټ کرنل طارق جاوید داسې وینا وکړه.
قبائلی علاقوں کا کلچر ہے،
قبائلی علاقوں دستور دے چے ہر یو کس اسلحہ اخستے او دا اسلحہ دخپل دفاع لپاره اخستے. خو زما په خیال د دې ټولو ناغټه اسلحہ قلم دے چې هی ستوړی نشتا. کتا سو چر خپل ماشومان او تا دغه اسلحہ ور کوي یعنی قلم نو خپل ځان به پیژني او په معاشره کې به ترقی کوي.
ته ترقی کرے گا.
اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ رزمک طاهر خان د غونډې پر مهال په خپل وینا کې وې تر ټولو غټه سرمایه خپل ماشومان او ته تعلیم ورکول دي.
تاسو پیسې لګوي سوق په دکان کې لګي، سوق په جیدات کې لګي، سوق په ګاډی لی ټولم بهترین سرمایه لګول په خپل بچو باندې تعلیم کول. چا چې په خپل بچو خرچه وکړه او تعلیم یې پیوکو د ټول نه غټه سرمایه دا ولګوله. که بچی تعلیم افتی ستی جوړ شي نو دی خوشاله می هغه به خدمت هم کوي ټول خاندان به ورسره خي او دې ته د عملی شکل ورکړي دا نه چې بس رالو کیناستو ختم.
د غونډې پر مهال دولتي چارواکو دا هم وې په سیمه کې د تعلیم خورولو لپاره خپل ټول صلاحیتونه به په کار ولي او د غلطا ټول هغه سکولونه چې د مودې نه بندې او یا پکې بیٹکونه یا حجرې جوړې شوې دي نور باید د زده کړو لپاره خلاص کړي.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون بچا سره اوریدئ شي.
کله مړه ودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د دې خبري کړي اخیری رپورت ته ساسي پام را ګرځوم. ته پیښور په یو مقامی هوټل کې د قبایلی سیمو د اصلاح یا د خیر خیګړ لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیم اف ار سی یو غونډه شوی چې په کې د ترهګرۍ، بدامنۍ، سغدریزۍ او فوزي عملیاتو د وجې په قبایلو پر ژوند باندې نفسیاتي او معاشرتي اثراتو په اړه خبرې شوې دي. نور تفصیل د پیښور نه د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان را کوي. غونډه کې ګډون کوونکو وینا وه چې په قبایلو باندې د تیرې لسیزې نه هم سیوا وشوه چې پکې ترهګري، بدامنی او پوځي عملیات روان دي او د حکومت لخوا د نه پاملرنې له وجې دوی ډېر وروسته پاتې دي او دغه بدامنی د هغوی معیشت، نفسیات او د ژوند هر اړخ ډېر بد اغېزمن کړی دی. د دغه پروګرام انتظام کوونکي یا د فاټا ریفارمز کونسل یو غړي ډاکټر اشرف علي مشال لیډو ته صدارنګ وویل
ډېر خلکو باندې ډېر اثرات راغلي دي. خلک بې کوره شول، بې تعلیمه شول، څوک مړه شول، څوک زخمی شول، کنه نو ډېر تکالیف او ډېر غساره واسطه. نو زموږ د غاده د مقصد چې د فاټه چې څومره ایشو دي، که سوشل دي، که اکنامک دي، که ایجوکیشنل دي، پولیټیکل دي، چې یعنی کې اجاګر کو او دا غ نور چې کومه پاکستانی معاشره ده، کنه دا په فاټه نه ډېر کم خلک خبر دي او بلیک هول دی د نیوز په حواله چې دا غ را مخ کې دو او دنیا ته دې چې دا کوم پرابلمز دي، کوم ایشوز دي، دا ورته را مخ کې کو.
دوی جاته کړه چې په دغه سیمو کې کم لګ ډېر باقی پاتې سکولونه او د صحت مرکزونه هغه هم د بدمنې له وجې تباه شوي دي.
په فاټه کې د ملیټنسي نه څومره یعنی کې مور دن 60,000 سټوډنټس په فاټه کې، چونکه ملټري اپریشنز دي، خلک آی ډی پی دی، نو د درې کال نه چې دا کوم سټوډنټس دي اسپیشلی سکول ګوینګ او د فرست سیکنډ ایئر والا، دای کالج ته نشي تللی، دای سکول ته نشي تللی. او بیا د هیلت په حواله باندې دا خبره چې فاټه آلریډي ډیره بیکورډ و، نو اوس دا غ ریسنت چې کوم اپریشن او ملټنسي په واجه هغه اگزیستینګ چې کوم انفراستراکچر و، د هیلت، د ایجوکیشن، دا هم تباه شو.
په دې موقعه د خیبر پښتونخوا د سیاست صوبای وزیر شوکت یوسفزی وینا وه چې تر هغه نه یوازې په عام ولس بلکې په امنیتي ځواکونو هم ډېر بد اغیز پریوزي.
جو سایکولوژیکل اثر عوام پر پڑ رہا ہے، یہ ہمارے فورسز پر بھی پڑ رہا ہے.
د دې جنگ او تر هغه چې کم نفسیاتی اثر په عام ولس باندې پریوزي، همدغه شان په پوځ او امنیتي ځواکونو هم پریوزي. نو ځکه چې څومره زر کې دي شي، د دې جنگ نه ځان راوستل پکار دي او دا هله ممکن دي چې ټول قام په یو خبر سلا شي چې خو دغه وسلوالو سره مذاکرات کول پکار دي، او که مذاکرات نه وي نو یا د دوی په ضد باندې صحیح عملیات پکار دي، او تر څو چې حکومت او ټول قام په دې کې په یو خبر نه وي سلا شوي، نو موږ نشو بریالي کېدی. په دې موقع راغلی د نفسیاتو ماهر ډاکټر مدیحه اسهر وایي چې بدامنی د ماشومانو او په لویو په ذهنونو باندې یو شانتي بد اغیز غورځوي.
یو خو یاره دی کې ډېره زیاتې، بل هر وخت هغه ته یو نه یو قسم چې اله فلانې کسرا او اله طالبان راغو یا سوک یا سوک داسې یا ډرون راغ، دا یو کانسټنټ فیر خدای کې، او دې په وجه باندې د ماشومان تلکه خوراک نه کوي، نور جوړه تنګي، نور لکه ډېر چې نارمل ډیولپمنټ د څنګه د ماشومانو کې هغه نه د دې دغه نو دا چې صرف په زنانه او په ماشومانو خاص کر او نور اوورال هم کتا سو غره پټول باندې یو برابر د دې ډېر زیات سیریس افیکټس دي.
یادونه ولدا چې غونډه کې ګډون کوونکو وینا وا چې تر سو په قبایلو سمو کې ترهګری او بدامنی نوی ختم شوي، آی ډی پیز خپل کورونو ته واپس نوی تلي او پوس قبایلو نه نوی وته، نو دغلته کې حالات نه بدلیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور. قدم اوردونکو تاسو د مشال لاډیو نو رسته خبری خبرونه واوریدا چې پايشه بو کې منوښات یو واری بیا وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف یو وار بیا ټینګار کړی دی چې د افغان طالبانو په خوانه دویب مشر مولا عبدالغنی برادر با خوش کړی. نواز شریف ترکیه ته د خپل رسمي سفر پر مهال پرون په انقره کې خبريالانو ته وویل چې هغه 13 میاشت د افغان ولسمشر حامد کرزی سره په اسلام آباد کې د مولا برادر په خوش کولو سلا شوی وو. د کراچی پولیس وایي 13 شپې د ځنګل عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان د یو فعال غړي په ګډون درې تنه وجلی دي. د پولیسو یو مشر چودري اسلم رسنیو ته ویلي چې دا کس حضرت علي نومیده او په سیمه کې د خلکو نه په قلنګ اخیستلو او نورو جرمونو کې تورن وو. د بلوچستان د امنیت او د ورکو کسانو په اړه د سپریم کورټ غونډه نن په کوټه کې وشوه. چیف جسټس افتخار محمد چودري د تیرې ورځې د اورېدنې پر مهال وویل چې د ورکو کسانو په معاملې کې به هیڅ سمجوتا ونه کړي. د کوټه ښار په ډبل روډ نن د غرمې نه وړاندې نامعلومه وسلوالو دوه تنه وجدي. دی پولیس وایي چې وجل شوي دواړه کسان د هزاره قبیلې سره تعلق لرونکي شیعګان دي. د افغانستان په کندوز ښار کې د دی هیواد د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکی په ډز وجل شوی. نن د کندوز ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر امان الله په موټر سایکل سورو دوه وسلوالو په ډز وویشته چې لږ ساعت پاسې په هسپتال کې سا ورکړه. د نېټو مشر اندرس فوګ راسموسن ویلی د راتلونکي کال تر پایه به افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد مکمل ذمہواری په غاړه واخلي. راسموسن دا څرګندونه د پرونه په برسلز کې د قرغیزستان د ولسمشر سره د ملاقات پر مهال کړې دي. د روس نائب وزیر خارجه سرګی رایبوکوف وایي د شام رژیم روس ته نوي مواد ورکړي چې په مبینه توګه ښایي د دمشق سره نږدې په 28 اگست کیمیایي برید کې باغیان ککړ دي.
قدم اوردونکو د مشال لډیو د نن ورځې د خبرونو پایته ورسیدو. د ساسو قربا ګولایاز د خبرونو وینکې منور شاه ازما ټکنیکی همکار علي محمود له تاسو اجازه غواړو. سبا له بیا د مشال لډیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. کچری په تاسو په همدی موجونو کې پاتې شوي نو د وی او ای ډیوا ریډیو خبرونه به واوري. خما خام بلري او خوشاله اوسئ.